دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سویزه بوريوال کاکړ مو په دې ساته خبرونه کې د کوربا په سر کلی کوم. د دې خبرونې په اردو کې تاسو د پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې اوریدلای سي، خو تر دې هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې فرخنده اسدي وړاندې کوي.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سټیکی په پیښور کې د قبایلي مشرانو په خپلو سیمو کې د بنیادی سہولتونو د غوښتنو د احتجاجي ناستې نن درې څلوېښتمه ورځ ده. د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو د مخنیوي داروایي په پاکستان کې اووه شپېته لکه خلک د نشه یي موادو استعمال کوي او جرمني ویلي یورپي یونین غواړي برطانیا د زر تر زره د دغه اتحاده اوسي. په پیښور کې قبایلي مشرانو په خپلو سیمو کې د بنیادی سہولتونو د غوښتنو په احتجاجي ناسته کې ویلي دوی د تیرو درې څلوېښتو ورځو راهیسې په احتجاج دي، خو حکومتي چارواکو یې په اړه هیڅ پوښتنه نه ده کړې. د دغه ناستې مشري کوونکی اقبال اپریدی وایي دوی په فاټا کې د تعلیم، صحت، اوبو او نورو بنیادی اسانتیاوو غوښتنه کوي.
تر اوسه پورې یو طرف نام نه د وفاقي حکومت د اړخه، نه گورنر، نه چې کوم د پولیټیکل انتظامیه، چې دوی دا ویلي وي چې یاره د خل ناستې د دې مسله څه ده، اوبه، بجلی یا د تعلیم یا نور چې د متاثرینو د واپسۍ یا د کورونو د سروې مسلې دي.
احتجاج کوونکي وایي باید د فاټا د بیکورکل شوو کورنیو مسلو ته خصوصي پام ورکړل شوی وي او زیاتوي د راروان اختر مونځ به هم احتجاجن د گورنر هاوس مخې ته کوي. په کراچۍ کې د سن های کورټ چیف جسټس د زوی د تختولو خلاف د پاکستان وکیلانو احتجاج پیل کړی او له عدالتونو بایکاټ کړی. دوی وایي نن شپږمه ورځ ده چې په دغه لړ کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې نن د نشه یي موادو د مخنیوي ورځ په داسې حال منزل کیږي چې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو مخنیوي اداره یو این او ډی سی تر مخه په پاکستان کې اووه شپېته لکه خلک نشه یي توکي او غیر قانوني دوایان استعمالوي، چې پکې زیات شمیر د پنځه ویشتو نه تر نهو دیرشو کالو عمر پورې د خلکو دی. په راپور کې ویل شوي دي چې اووه شپېته لکو کې دوه څلوېښت لکه کسان په مکمله توګه په نشو روږدي دي. بلخوا د افغانستان د حکومت اجرائیه رئیس وایي دوی د نشه یي موادو د ختمولو کلکه اراده لري. عبدالله عبدالله د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خپور شوي پیغام کې ویلي چې باید په دې برخه کې هر اړخیزه مبارزه وشي. د خیبر ایجنسۍ د تیرا کاخلو ځینې کډوال وایي امنیتي ځواکونه یې خپلو سیمو ته نه پرېږدي او ورسره حکومتي مرستې هم ودرول شوي دي. د تیرا کاخلو یو اوسیدونکي اخونزاده پردي پرون مشال رډیو ته وویل چې د خیبر ایجنسۍ د ځینو سیمو خلک خپلو کورونو ته ستانه کړل شوي دي، خو دوی اوس هم په پېښور او باړه کې د کډوالۍ ژوند تېروي.
وړه ماشومان او کیسه بوډاګان خرځې او بوډاګان سړي و د موسه په دغه ځای تیرې چې نمو د رشن شروع کوي، نمو تیرې ته ولا ګلو مور رشن نه غواړو، رشن کته نه غواړو، خو موږ مطلب درې چې موږ په شي غواړو.
د خیبر ایجنسۍ نه د کمی سملی غړي ناصر خان پریدی بیا پرون مشال رډیو ته وویل چې د بیکوره شوو ټولو خلکو د بیرته ستنولو لپاره هلې ځلې کوي. د ننګرهار د امنیتي ځواکونو په وینا د تیرو دوه ورځو راهیسې یې د داعش ډلې ګڼ وسوال په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې وجلی دي او لا هم په سیمه کې د دې ډلې خلاف عملیات روان دي. دوه ورځې وړاندې د ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش وسوالو د بیا ځل لپاره د دې ولسوالۍ پر ځینو سیمو بریدونه وکړل. د خلکو کورونه یې وسوځول چې اکثره کورنۍ نورو سیمو ته کډه شوي دي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزي تیر ماښام په یو خبري ناسته کې وویل د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د سلو زیات وسلوال وجل شوې دي.
یو سلو یو دیش کسان دشمن د منځلار شپږ دیشې په مستقیمه جنگ کې او ځنبي په هوایي ګزارونه کې شوې دي.
د سیمې خلک وایي داعش وسوالو د محلي پولیسو سلور پوستې نیولې دي، د عامو خلکو کورنۍ لوټ کړې دي او پر دوی هم تشدد کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شټاین مایر ویلی د اروپای ټولنې شپږ بنیاد خودونکو هیوادونو غواړي چې برتانیا د زر تر زره دغه ټولنه پریږدي چې دا شان اروپای اتحادیه د غیر یقیني سیاسي صورتحال څخه خوندي وساتل شي. نوموړي دا څرګندونې پرون د یادې موضوع په اړه د فرانس، اټلی، بلجیم، نیدرلینډ او لکزمبرګ د بهرنیو چارو وزیرانو سره د خبرو په وخت کړې دي. په برتانیا کې څه د پاسه 2 ملیون خلکو په انټرنیټ ته یو پیټیشن په لاسلیک کولو سره غوښتنه کړې ده چې په اروپایي ټولنه کې د برتانیې د غړیتوب په اړه د یو بل ټول پوښتنه وکړل شي. په برتانیا کې دغه سی بیا د 1,00,000 زیاتو کسانو یو بل پیټیشن لاسلیک کړی دی او د لندن ښاروال صادق خان نه یې غوښتنه کړې ده چې لندن دې د برتانیا نه خپلواکه اعلان کړي او په اروپایي ټولنه کې دې شامل شي. د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په دې وروستیو کې بیا ویلي چې په دویم وار ټول پښتنه ممکنه نه ښکاري. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د وسلوالو په یو برید کې اته هندي سرتیري وژل شوي او 40 نور ژوبل دي. د هندي عسکرو په قافله د تازه حمله د سرینګر په سنډه کې په 13 شوي لوی لار شوې ده. دا د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې په روان کال کې پر هندي ځواکونو د وسلوالو تر ټولو خونړی برید بلل کیږي. د هند په وزوای برید کوونکي هم د سرتیرو په ځوابي ډزو کې وژل شوي دي. په پاکستان کې میش لشکري طیبه ډلې د کشمیر د تازه برید سیمه منلیدا. د چین سرکاري ټلویزیون وای لکتر لګ دیش تنا سیلانیان په یو بس کې دنه د اور لګیدو لامل مړ شوی دی. دا په خرند چین په مرکزی صوبا هنان کې شوی دی. د سی سی ټی وی ټلویزیون د خبر لمخې په دغه بس کې ټول شپږ 50 کسان سپاره وو. د پیخې یو شټپیان روختون ته انتقال شوی دی او د بس ډرایور هم د پلټنو لپاره نیول شوی دی. دا خبرونه
خبرونه مو لمشال ریډیو اوریده چې فرخنده اسد وړاندې کول. په کابلی سیمو کې د بنیادی اسانتیاو نشټوالي پر ضد د سیمو د یو شمیر خلکو احتجاج لا هم په درت سلوشتم ورځ په پېښور کې دوام لري.
تر اوسه پورې یو طرف نام زموږ دلته تپوسونه کړ، نه گورنر نه چې کوم د پولیټیکل انتظامیه چې دوی دا ویلي وی چې یاره داخل ناشتي د دې مسله صدا.
د خیبر پښتونخوا حکومت په کلنی بجټ کې د دارالعلوم اکانیا په نامه مشهور مدرسې ته د میلیونونو روپیه ورکولو لکبل تر سختو نیوکو لاندې دی. دا منشنل ګوند یو مخکشه په دې اړه وایي.
سمیل حق خو ډیر ځله ویلي چې د طالبانو پلاریم د دکې ادارې نه بللا د دهشتګردو لیډران راوتی دي.
د خبر ایجنسی لا تیرا کا خیلو به کور کلسوی یو شمیر کورنی وای پاکستانی ځواکونه دوی خپل سیمه ته نه پرېږدي.
د جوړ جوړ کې مونږه دراو او دا غونه یې مونږه را وټکلو او نن ملګو صاحب ملګو چوک ته وندولند دراري چوک ګور کې درا شي وي وړه مشومان او کیسه بوډاګون خزه او بوډاګون سړی.
د دې ترڅنګ د سیمه او نړۍ پاړې یو شمیر نو ریپورتونه او شنن هم لرو اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسه. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. په کابل سیمو کې د بنیادی اسانتیاو د غشتنې لپاره د غوسیمو سیدونکو ل روژې وړاندې په پېښور کې احتجاجي ناشته پیل کړې و. د کابل ولس د دغه احتجاجي ناشته نن درې سلوشتم ورځ ده او احتجاج کوونکي وایي چې د اختر په ورځ به هم احتجاج کوي. ځلاند یوسف زای پر رپورت لري.
د قبایلی سیمو د اوسیدونکو د احتجاجي ناستې مشري کوونکي اقبال افریدی وایي چې دوی د خپلو سیمو لپاره د تعلیم، صحت، اوبو او بجلی غوندې د بنیادی اسانتیاو غوښتنه کوي. نوموړی زیاتوي چې پاکستان کې د هر چا ستونزې په احتجاج او خبرو هواریږي، خو د روژې په دې سختۍ کې د دوی د پرله پسې احتجاج باوجود هم حکومتي واکدارانو یې تپوس نه دی کړی.
د احتجاج مقصد خدای وي چې حکمرانانو له جړه کول وي چې په دې علاقه کې د دې دشي کمې دی یا موږ سره دا ظلم زیاتې دی. تر اوسه پورې یو طرف نام نه د وفاقي حکومت د اړخه چې دلته دانیال وزیر عزیز راغلی و هغه هم زموږ دلته تپوسونه کړه، نه گورنر نه چې کوم د پولیټیکل انتظامیه چې دوی دا ویلي وی چې یاره داخل ناشتي د دې مسله صدا اوبه بجلی یا د تعلیم یا نور چې د متاثرینو د واپسي یا د کورونو سروې مسلې دي.
احتجاجي ناشته کې د تیرا میدان اوسیدونکو سلیمان خان مشال ریډیو ته وویل چې پسیمه کې یو هم بنیادی اسانتیا نشته.
ول صحت مسله ډیره غټه مسله ده. صحت اول هو ګورنمنت اسپتالونه چکم پر ویډا ہوں اغا طالبان ورن کړي نو الله تعلیم و د صحت یو سہولت منشتا مونږ د حکومت پاکستان نه گورنر خیبر پختونخوا نه پولیټیکل ایجنډ نه د مطالبه کوي چې الطرف فورن تعلیمی ایمرجنسی نافذ کی اور سره تعلیم او صحت او بل الله کم کورونا مونږ کورونا ورن شوی دي تر اوسه پر نه مو زملو شوی دي نه د واپسې پیسې ملو شوی دي بس صرف اعلانات کوي چې مونږ دا وکړلو او وکړلو حالانکه ایمرجنس کې سم نه دي کړی.
احتجاج کے ناس دمومندوی جنسے د در عیسا خیل اسے دن کے بخمامد وائی چې د سکولونو د نشټوالی لوجیه معشومان بے تعلیم پاتې کیږي او د تعلیم پرته به د سیمې راتلون کې روخانه نشي.
زمنګا سیمه کې سرک نشتا، بجلی نشتا، اسپیټال نشتا، ایسم نشتا، سکولونه نشتا. هلته معشومان یو کلی کې یو کاری هغه سبق مبق د قران ورته وای نور صداسي سہولیات نشتا. معشومان غریبانان هغه همداسي اوړي روړي پوي شي او چکم دا زمون واړ واړ ماشومان یا خاور کې ټوله ورځ لوبې وکي وکي بس بل راشي بس شپې ته ودشي.
گورنر خیبر پختونخوا اقبال ظفر جګړه په قبایلی سیمو کې د تعلیمي ایمرجنسی اعلان کړی دی او ویلي دی چې حکومت قبایلی سیمو کې سل پسلو کې تعلیم عام کولو ته ژمن دی. د احتجاج کوونکو وینا ده چې تر غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاج جاری ساتي او د اختر منز به هم احتجاجن د گورنر هاوس مخې ته کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا حکومت د 2014 او 2015 مالی کال په بجټ کې په لومړي وار د یوې مدرسې دارالعلوم حقانیه لپاره فند بیل کړی دی. له هغه وروسته چې د دې فند د بیلیدو خبر په ډاګه سو، د صوبې حکومت تر سخت فشار او نیوکو لاندې دی. زموږ همکار ګل ایاز په دې اړه رپورټ لري.
د خیبر پختونخوا نوخار ضلع کې په جرنلی سړک اکوړه خټک کې دارالعلوم حقانیه هغه وخت په ملکی او غیر ملکی میډیا کې په سر ټکو کې راغله کله چې صوبایي حکومت په بجټ کې دغه مدرسې لپاره 10 کروڑ روپۍ ځانګړي کړي. په صوبایي بجټ کې له نورو مدرسو سره د مالی مرستو خبره نه ده شوې. په پېښور کې کارپور رحیم الله یوسفزی وایي چې صوبایي حکومت د سیاسي مصلحتونو ښکار شوی دی.
جمعیت دی هغه سره تحریک انصاف ډېر سخت اختلاف دی او درمان اکثر په عمران خان باندې ډېر تنقید کوي. یو دا وجه هم کېدی شي بل دا ټولو نه غټه مدرسه ده، دا هم یو وجه.
کارپور رحیم الله یوسفزی ویل چې واکمن تحریک انصاف او جماعت اسلامي غواړي چې اسلامي ووټ او طاقت له خپل ځان سره یو ځای کړي. دوی د دارالعلوم حقانیه منتظمینو زده کوونکو استادانو حمایت ترلاسه کول غواړي. بلخو عوامي نشتل ګوند د تحریک انصاف ګوند صوبایي حکومت هغه خبري رد کړي چې پخوا دوی هم له مدرسو سره مالی مرستې کړي. د عوامي نشتل ګوند یو غړي بشرا ګوهر ویل چې صوبایي حکومت یو غلط رجحان جوړ کړی دی.
دا چې کوم دی 10 کروڑ دا د پبلک ټیکس منی ده. دا یو داسې ادارې ته ورکول چې کوم کھلا وای چې زه او سمیل حق خو ډېر ځله ویلي چې زه د طالبانو پلار یم. د دکې ادارې نه بلا د دهشتګردو لیډران راوتي دي او د هغې لینک سي دې سره.
بشرا ګوهر ویل چې په بجټ کې د تعلیم پانګې کې 1% کټوتی شوی او ترقیاتي پانګې هم رقم کړل شوی دي، خو یوې ادارې ته دومره پیسې ورکول ښه کار نه دی. نوموړي ویل چې دا کار د ترهګرۍ ضد قامی کړنلارې خلاف دی. کارپور رحیم الله یوسفزی هم دا دریځ لري چې د مدرسو د اصلاحاتو لپاره کار نه دی شوی.
یو خو مرکزي حکومت هم ډېر څه نه دي کړي او صوبایي حکومتونه خو بالکل څه نه دي کړي. نو دا اوس زما په شان باندې چې اوس حکومت پیسې ورکول کېږي اداره لا پکار دی چې بیا هغه اداره هم د حکومت خبرې هم مني. حکومت د هغې سره په دې باندې مذاکرات کولی شي او چې کوم اصلاحات پکار دي هغه اصلاحات پکار دی چې راشي.
خو د خیبر پختونخوا صوبایي وزیر د دې پریکړې دفاع کړې او له مشال راډیو سره یې د دې دوه وجوهات او د 10 کروڑ روپو د لګولو طریقې کار شریک کړي.
نمرون دې ته چې د مسکې پیسې نه ملي او دې دوه حکومتونو کې او بل دې خبر دا ده چې دې تعداد دونه سیوا دی دې کې تقریبا 4500 پورې ماشومان سبق نو دې د وجاري سب سر ریکوایرمنٹ هم دې ډېر زیات دی. نو په دې وجه دې ته ډېر زیات پیسې ملاوي شي. دې له موږ دغه د پیسې نه ورکو دا مخکې خو به مدرسو ته ډېرو مدرسو ته نغدې پیسې ورکړي شوي دي. هغې په خپل مرده چې پیسه کول نه ورکول خو دې مدرسې ته به نغدې پیسې نه ورکړي کېږي. دا به د حکومت په طریقه کار باندې پیسې لېږي چې رسه سزونه ضروري دي باغې به ډسکشن کېږي.
صوبایي وزیر زیاته کړه چې د مدرسې د استادانو صلاحیت پیاوړي کول لپاره به کار کوي، خو شنونکي په دې اندي چې په موجوده ناامنیو کې یوې مدرسې دومره پیسې ورکول نامناسب ګام وو او په صوبه کې په زرګونو نورې مدرسې هم موجود دي چې باید حکومت د ټولو لپاره یو شان پالیسی ولري.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. نن په شپږم ورځ هم د سند های کورټ د چیف جسټس زوی بازیاب کړل شوی نه دی. د کومې پر ضد چې د پاکستان وکیلانو احتجاج پیل کړی او له عدالتونو یې د پریکون یا بایکاټ اعلان کړی او وایي چې که حکومت زر تر زره د چیف جسټس زوی به راخلاص نه کړ نو دوی به په تحریک پیل کولو باندې مجبور سي. سراج ظهیر رپورټ لري.
کسا هم د سند های کورټ د چیف جسټس سجاد علی شاه د تختول شوی زوی اویس علی شاه د بازیابۍ لپاره سیکورټی نفیس کوونکو ادارو کوششونه شروع کړي دي او د سپریم کورټ چیف جسټس انور ظهیر جمالی هم صوبایي حکومت او سیکورټی ادارو ته د کوټلي ګامونو پورته کولو هدایت جاری کړي. خو د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کاران وایي چې دا د حکومت ناکامي ده چې خپل اوسیدونکو او بیا په اعلی چوکو ناستو خلکو ته تحفظ نشي ورکولی چې له کبلې دارنګ پیخي وخت په وخت رامنځته کیږي. د تجزیه کارانو په وینا چې د دې عمل کې یو خوا دغه اغواکار خپل مقصدونه ترلاسه کوي نو بل پلو ترې د متاثر شوو خلکو په کارګردګۍ هم اغېز پرې وځي. دې لړک مشال ریډیو سره خبرو کې په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل شهاب الدین خټک وې.
دا غی د کار دې سره متاثر کېدل دا بالکل لازمی دی. مونږ خدا غنو چې دا اغوا د یو خاص پروګرام لاندې کیږي او دا هغه چاته چې کوم مقصد وي هغه دا وی چې هغه یا خو د بازي کارونو نه منې کړل شي او یا بازي کارونو ته مجبور کړل شي او دا نه ده چې هغه سرکاري دی چې په کوم طریقه نه کوي بلکې دا غی نه غلط کارونه خستل مقصد وي. نو مونږ ګورو چې ډېر په ډرامایي انداز کې دا واقع شویدا او دا پدا سی وخت شویدا چې کراچۍ کې زمونږه حکومت دا ښکارا کول چې ګنې دغه ته صرف یو د ام پی ام مسله او هغه چې فنش فور باقی کراچۍ کې امن او امان ده.
یاد دی چې تیر وختونو کې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر زوی او د غرنګ د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د زوی او د پېښور د اسلامي کالج په هنتون د وایس چانسلر پروفیسور اجمل خان په شمول یو شمیر غیر ملکی کارکونکو تختول شوی وو. په کراچۍ کې د سیاسي چارو ته ځیاکار اجمل خټک کشر وای چې دا د ریاست ناکامی ده چې تر اوسه خپل عملداری قائم نه کړه او ورځ پر ورځ دارنګ پیښې زیاتېږي. نو موري په دې اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
نو بالکل دې کې څه شک نشته چې دا سی واقعیت کیږي. نو په دې باندې نه صرف دا چې کم متاثر خلک برای راست داغي په کارکردګۍ باندې اثر پریوزي بلکې دا دې چې د دې شاته چې قوتونه وي داغي لکه غټ هدف دا وي چې نه صرف دا چې دا خلک متاثرونو کارکردګۍ باندې اثر پریوزی دا خوځده شي بلکې د دې په اړه کې اغه نور هغه خلک هم غواړي چې خوځده شي او اغه کارکردګۍ باندې اثر پاتې شي. مونږ ګورو چې د دې چې کله نه د دهشتګردي په پاکستان کې زیاته شوې ده ډېر ډاکټرانو پاکستان پرې خدلو دغه انجینیر لاړو.
د دې ترڅنګ د سند چیف جسټس د زوی د تختولو پر ضد وکیلانو له عدالتونو بایکاټ کړي او احتجاج یې پیل کړي او وایي ک تختول شوی بیرستر اویز علی شاه بازیاب نکړي شو نو دوی به تحریک پیل کړي. یاد دي وی د سند پولیسو په وینا چې د روانې میاشتې په شلمه نیټه د کراچۍ د کلیفټن سیمینا د سند چیف جسټس زوی نامعلومه کسانو تختولې دي د چا د لټون لپاره چې عملیات روان دي. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال برکا
په یوونی ما بجا
مشالونه
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
د پاکستان په ګډون نن په ټوله نړۍ کې د نشئی موادو یا منشاتو د مخنیوي لپاره هورز لمنځل کیږي او د دې ورځې د لمنځلو هدف په خلکو کې د منشاتو د زیان په اړه عامه پوهاوی رامنځته کول دي. په پاکستان کې د نشئی موادو د مخنیوي اداره انټی نارکوټیک فورس وای د دوی وګړي یا غړي خپل پوره هڅه کوي چې په ملک کې د نشئی موادو مخه ونیسي. احمد الله پرې رپورټ لري. د ملګرو ملتونو د منشیاتو د مخنیوي ادارې یو این او ڈی سی د راپور تر مخه چې په پاکستان کې وش پیتلک خلک نشه یي ستوکې او غیر قانوني دوايان استعمالوي چې پکې زیات شمیر د 25 نه تر 39 کالو عمر پورې د خلکو دی. په راپور کې ویل شوی دی چې وش پیتلکو کې 240 خلک کسان په مکمله توګه په نشه اموخته دي. بلخوا د امریکا یو مجله فارن پالیسی په خپل راپور کې وایي چې په پاکستان کې هر کال قریبا 2.5 لک پورې خلک د نشه یي ستوکو د استعمال لوجې مري. مشال ریډیو چې کله د نشه یي ستوکو د مخنیوي ادارې یا اینټی نارکاټکس فورس د ویان سمی خان نه تپوس وکړو چې اداره یې په ملک کې د منشیاتو د مخنیوي لپاره څه ګامونه پورته کوي، نو نوموړی وایي چې عمله یې مختلفو تاڼو، چوکو او نورو حساسو ځایونو کې موجوده وي او د نشه یي ستوکو د خرڅونکو او اخستونکو پر ضد کاروایانې کوي.
اینټی نارکاټکس فورس په دریو طریقو سره کار کوي. لومړی خدا چې د قانون مطابق د نشیزو توکو د قاچاق مخنیوي کوي. دویم دا چې د منشیاتو د نقصاناتو په حق له په خلکو کې په مختلفو طریقو سره آگاهی را پیدا کوي، یعنی د اخبارونو او ټی وی د لارې اشتهارونه چلوي، د طبي کیمپونو د لارې اولس ته معلومات ورکوي، په کالجونو او اسکولونو کې د نشیزو توکو د نقصاناتو په حق له لیکچري ورکوي، مختلفو ادارو سره په ګډه کار کوي. دې نه علاوه د موسیقۍ او لوبو پروګرامونو د لارې هم په خلکو کې شعور را پیدا کوي. او دریم دا چې د نشیانو علاج لپاره هم زمونږ ادارې په کوئټه، کراچۍ او اسلام آباد کې سینټرې هم جوړې کړې دي.
مشال ریډیو چې کله په اسلام آباد کې د نشیانو د علاج یو مرکز الفلا سینټر مشر ډاکټر عبدالغیور خان نه د یادو خلکو د علاج په حق له وپوښتل، نو د نوموړي وینا وا
سم سړی به نه تو سره وکړي، پراپر کاونسلنګ ورته وکړي، پراپر میډیکیشن ورته وکړي. اټ ټیکس نوټ لیس دین 3 to 4 months. بل دا غدا کا یو کسي رښتکلی اډیکټ وی کسو سایکولوژیکل پرابلم اسوسییټډ و سره وی
مریضانو په شمیره کې اورس پورس اضافه روانه ده او پکې د زیات شمیر مریضانو عمرونه د 14 نه تر 40 کالو په میانسک کې وی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد. د خبر ایجنسی لا تیرا اکاخیلو بیکورکل سوی یو شمیر کورنۍ شکایت کوي چې امنیتي ځواکونه دوی خپل سیمو ته نه پرېږدي او هم د واپسۍ لپاره ورته انتظامات سوي دي. دوی زیاتوي چې د تیرا میدان او ورسره اړوند سیمو خلک خپل کورونو ته لیږل سوي دي، خو دوی نه لیږل کیږي. فرهاد شنواری له دوی سره غږیدلی.
د خیبر جنسی لری پرتی سیمی تیرا کاخیلونه بیکورشوی ځنی خلک وای چې د دوی په سلګونه کورنۍ تر اوسه خپل سیمی ته نه دستانه شوی. دوی وای نور ټول کومونه ستانه شول، خو امنیتی ځواکونه دوی خپل سیمی ته نه پرېږدي او د دوی میاشتنی راشنې هم بند کړای دی او اوس هم په پیښور کې جوړی او په باړه کې خپل خپلوانو کړه دیر دی. د تیرا کاخیلو یو مشر رحیم ګل پردی په دې حق له مشال ریډیو ته وای
مطالبه د مونږ د چې مونږ ل خپل وطن ل پوس ولاګل شي اکه هلو ایریا ته د مونږ ویر پوس کم چې میدان دی هغه لو کم کلو شغه کا ساحل دی او کا ملک دین خیل وغیرہ کم کوم نه دی. صرف د مونږ د الهکه چې کم ادو د وړون ولا ایریا د کې شډاله و در جمعه چوي دی د الهو سره پرم بندو او بار بڑاوي ته یی ته هر ته پمپ کې دا هغه کا مداخل دی کا میری خیل دی کا سلطان خیل دی ټول پکې دی چې دا څومره دی وته پیری مرګټ خیل مرو خیل شر خیل دا ټول بگی دی دومره تنگ پروت دی چبل ری وکاس مولا پژړو کی ول وی ول چې مولا دا سړی وی چې زخپل کور لروڅم وزا ی چې ز چیتا ولړشم چلا لړشم ی چې دومره واسم نه لرم چې زغه کر یلنده کم.
او یو بل مشر خون زاده پر دی ویل
د جوړ جوړ کی مونږه دراو او دا غونه مونږه را وټکلو او نن ملګو صاحب ملګو دا د دوا کومونه پر دریم کم کې ډیر شوی دي. څوک ته ونولند دراري څوک په ګوره وي د ګوره کې ډیر شوی دي. وړه مشومان او کیسه بوډاګان خرځه او بوډاګان سړی و د موسی په دغه ځای ته چې نمو د رشن شروع کوي نمو تیر ته ولا ګلو مور رشن نه غواړو، رشن کته نه غواړو، خو موږ مطلب دره چې مو په شي غواړو.
او یو بل تن سخی جان خپل مشکلات صدا سي بیان کړل.
نه شمسی شته نه بجلی شته نه بیټری شته دل د پرتوی د خېلو په مېره کې او سخت په سختی کې خل پرتوی ګوره درجه د ګوره بس مودا جوړو حکومت لا چې مودا خپل لوکلا بس په ولګي یاره دومره تنګ نه نو بس بل د وچه شپورس ګټه خورې جاو
د تیرا اکا خېلو ځنې بې کورشو کورنیو د ستنېدو د غختنې په حق لمو شکل د یادې سیمې نه د کمی اسمبلی غړي ناصر خان پر دې سره رابطه وشوه نو دوی وویل چې موږ په دې لړ کې ګامونه پورته کړي دي او هڅه کوو چې دا ټول بې کوره شوي خلک خپلو کلیو ته ستانه کړو د خیبر انتظامی چارواکی وای چې د تیراو باړې زیاتره قومونو د ستنېدو لړۍ مکمل شوې ده خو ځینې سیمې پکې تر اوسه د وسلوالو نه پاکې نه دي ګرځول شوې چې کله پکې امنیت بحال شي نو دغه ټولې بې کوره شوې کورنۍ به پلو سیمو ته ولیږو فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په کورم کې د علي شیرزو متاثرینو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د هغو هسپتالونو او سکولونو بیا آباد کاري لپاره دي ګامونه پورته کړي کوم چې د دوی په وینا د وسلوالو سره د جنگونو او پوځي اپریشن پر وخت ډنګ سوي دي. چارواکي وایي ځای خلکو ته د ژوند بنیادی اسانتیاو ورکول په ترجیحات کې شامل دي. طارق اورغزای رپورت لري.
په کورما کې د علي شیرزو متاثرین له خپلو سیمو ته د ستنېدو وروسته د ژوند له بنیادي سهولتونو څخه محروم دي. متاثرین وایي په سیمه کې چې کوم سرکاري هسپتالونه او سکولونه وو هغه ټول له وسلوالو سره جنګونو او پوځي اپریشن په وخت ړنګ شوي دي او اوس هلته کې تعلیمي او د روغتیايي سهولتونه د نش برابر دي. د سیمې عبدالرحمن مشال لوډیو ته وایي دوی ته لویه ستونزه دا ده چې ماشومانو تعلیمونه متاثره کیږي نو پکار دی چې حکومت د سکولونو بیا آبادکاري زر تر زره وکړي.
علاقو سکولونه د نشت برابر او بیا ته کوم لګ جگو دی حالات او دواجنه هغه مکمل ختم شته باش کوم موجوده سکولونه دی هغه به حال شي هغه سره سره دی کم کې دیو سکولونه ورکړي او خپل ټینټونه لګولو او استادان ورکیو په کار دي ته دا مغز ته وړول شي فل حال د پاره نور آینده کلا کم بجټ روزي هغه کې د مودا پر زور مطالبه دی چې هغه کې د دې لپاره بقاعده یو خصوصي پیکج منزور کړل شي چې هغه سره د تعلیم او د سکولونو یو لوی جال هغه خور کړل شي په علاقه کې.
او رغزو سره په پوله علي شیرزو سیمه د منځني کورمه په حدودو کې راځي چیرته کې وسلوالو سره د نخاتو او پوزي اپریشن په وخت د سیمې بنیادی ډانچا سخت متاثره شوې ده. یو بل ځای کس مولانا محمد فاروقي بشار لوډیو توای په کار دي چې حکومت دوی ته د خوندیتوب ترڅنګ بنیادی سہولتونه ورکړي وي. دوی وايي په سیمه کې امن دي او دوی خوشاله دي خو هلته د صحت په لړ کې سہولتونه لکه هسپتالونه نشته چې دوی سخت اندېښمن کړي دي.
نو یا زنانو ته تکلیف شي یا مشرانو ته تکلیف شي به مو ساده تر رسو یا به خبر تر رسو لره که مشکلات سره مخ مخ کیږي او زغز تر رسیږي د مر خطر سره مسخه مړ نشي د هسپتالونو او د ډاکټرانو بندوبست مو ته زر تر زر وقته شي.
قدرتي افاتونو سره مبارزه د ادارې یو مشر مجاهد علي مشال لوډیو توای په سیمه کې د بیا رغونې او ځای کډوالو سره د مرستلو لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې لخوا د 3 میلیون ډالر یو ترکیاتی فند منزور شوی دی چې د سره به د هغوی په ژوند کې یو خبدلون راشي. دی وای په سیمه کې تعلیم او د صحت ستونزې حل کولو لپاره متعلقه داروته ټینټونه ورکړی دي چې دا به هلته په ارزي توګه لګول کیږي او زیاتوي چې کم سکولونه او هسپتال نړنګ شوي دي هغه ټول به هم جوړول شي.
ټینټونه
اسپیتالونه جوړیږي کنه دغه ته ایمیډیټ ریسپانس ویلای شي کنه
واضح دی چې په کورما کې امن تر لاسه کې دوه ورځې د سویری ال شیرزو متاثرین په کامیابی سره 13 د اپریل په میاش کې ستانه کړی شو په 2009 هم کال کې وسلوال طالبانو پر ضد پوځي اپریشن د شروع کې دوه ورځې د سیمې خلکو خپل کورونه پرې خېوو تاریخ ورځ مشال رادیو په خبر
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوی فرخنده اسد را سره په سټوډیو کې درځي چې لاغي څخه د دې ساعت د خبرونو لنډیز وورو
په پیښور کې د قبایلي مشرانو په خپلو سیمو کې د بنیادی سہولتونو د غوښتنو احتجاجي ناسته نن په درې څلوېښتمه ورځ هم دوام لري. دوی وایي تر اوسه یو حکومتي چارواکي هم پوښتنه نه ده کړې. په کراچۍ کې د سن های کورټ د چیف جسټس د زوی د تختولو خلاف د پاکستان وکیلانو احتجاج پیل کړی او له عدالتونو یې بایکاټ کړی دی. دوی وایي نن شپږمه ورځ ده چې په دغه لړ کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې نن د نشئ موادو د مخنیوي ورځ لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د نشئ موادو مخنیوي داروایي په پاکستان کې وښ پېته لکه خلک نشئ توکي او غیر قانوني دوایان استعمالوي. اخوا د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلی دوی د نشئ موادو د ختمولو کلکه اراده لري. د خیبر ایجنسۍ د تیرا کاخلو کډوال وای امنیتي ځواکونه خپل سیمو ته نه پرېږدي. دغه کډوال وای په باړه او پېښور کې په سخت ګرمۍ کې د ونو لاندې په ژوند کولو مجبور دي او هیڅ بنیادي اسانتیاوې نه لري. د ننګرهار د امنیتي ځواکونو په وینا د تیرو دوه ورځو راهیسې یې په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې ګڼ وسلوال په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې وجلي او لا هم په سیمه کې د دغه ډلې خلاف عملیات روان دي. په برتانیا کې صدا پاسه 2 میلیون خلکو په انټرنیټ ته یو پیټیشن په لاسلیک کولو سره غوښتنه کړې چې په اروپایي ټولنه کې د لندن د غړیتوب په اړه د یو بل ټول پوښتنه وکړل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي د اروپایي ټولنې شپږ بنیاد ایښودونکي هیوادونه غواړي چې برتانیا د زر تر زره دغه ټولنه پرېږدي چې دا شان اروپایي اتحادیه د غیر یقیني صورتحاله خوندي وساتل شي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د وسلوالو په یو برید کې 8 هندي سرتیري وژل شوي دي او نور جوبل دي. په پاکستان کې میش لشکر طیبه ډلې د کشمیر د تازه برید ذمواري منلې ده او د چین سرکاري ټلویزیون وایي لږ تر لږه 13 تنه سیلانیان په یو بس کې دننه د اور لګیدو له امله مړه شوي دي. دا پیښه نن د چین په مرکزي صوبه هنان کې شوې ده.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کوله. اوس به اسلام آباد ته ولاړ شو او ګورو چې د پاکستان کورنیو ورځپاڼو نن په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خپرې کړې دي او تبصرې کړې دي. سراج ظهیر یې لنډیز وړاندې کوي.
نن د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼې خپل اداریه کې لیکي کسه هم د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړو چرته په خپل کارکردګۍ توجه نه ده ورکړې او نه یې په ولسي مسلو غږ پورته کړی. خو چې د تنخواګانو د زیاتولو خبرې راغله نو په یو ټک کې په خپلو تنخواګانو کې د 300% زیاتولو لپاره قرارداد په متفقه توګه منظور کړو. ادارې وړاندې لیکي که وکتل شي نو د صوبایي اسمبلی په بحث سیشن کې په 22 زنانو غړو کې یوازې یوې غړي برخه اغستی. خو چې د تنخواګانو د سیوا کولو خبر راغله نو ټولې حاضرې شوې. د کومې نه چې د دې خلکو دولت سره مینه او خواخوږي څرګندېږي. ادارې زیاتوي چې څوک داسې شته چې له دې غړو وپوښتي چې د صوبې د غریب ولس یې څه حال دی، بیروزګاري او ګراني په کوم طرف روانه ده او په دې ولس ستیریږي. خو د دې هر څه سره د دې خلکو څه کار دی، ځکه چې دوی خو خپل په مزو کې دي. ادارې اخر کې وایي باید چې ولس راتلونکي وختونو کې داسې نمائندگان وټا کی چې په حقیقي مانو کې د ولس د خدمت جذبه لري نو هله به ممکن شي چې د دې ولس مسلې هواري شي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان د دې سیمې د ټولو لوی اقتصادي، سیاسي او پوجي تنظیم شنګای تاون تنظیم غړی جوړ شو چې لوج به نه صرف پاکستان اوس روس او چین بلکې د تنظیم نور غړو ملکونو سره اقتصادي رابطې او تجارت زیات شي، بلکې د روس سره به اوس تکنیکی او پوزی مرستی او چین سره په لوی مواصلاتي منصوبو کې هم مثبت اثر پریوزی. ورسپانه مخکې لیکي چې د دې تنظیم د غړیتوب له وجې به د پاکستان په سیمه کې نه یوازې پوزیشن مستحکم شي، بلکې منځنۍ اسیا ملکونو وسایلو ته به رسایي هم وشي. د ادارې په وینا چې پاکستان ته په کال 2015 کې په شنګای تعاون تنظیم کې د مبصر درجه ورکړل شوې وه، خو تیر کال په اوفا کې د تنظیم په سرمشریز غونډه کې پاکستان ته د مستقل غړیتوب ورکولو تجویز منظور کړی شو، او دا رنګ اوس پاکستان د دې مستقل غړی جوړ شو. ادریا اخری کې لیکي چې شنګای تعاون تنظیم د سیمې په سیاسي قلارۍ او د غړي ملکونو ترمنځ ښه تعلقاتو ته وده ورکولو کې ګټور کردار لوبوي، او د شنګای تعاون تنظیم د غړي جوړېدو وروسته به پاکستان د ټولو ایشیایي هیوادونو سره اړیکې نورې هم ښه شي، او وروسته سره به د اقتصادي او تجارتي اړیکو دروازې هم خلاصې شي، کوم چې د پاکستان د ولس او د حکومت په ګټه کې دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ټریبیون رسپانې په
څه د پاسه دوه
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. ایکسپریس ټریبیون رسپانې په شنګای تاون تنظیم کې د پاکستان او هند مستقل غړیتوب حاصلولو موضوع ته کتنه کړې ده. رسپانې لیکي دواړه هیوادونو چې مخکې د سازمان مبصرین وو د جمعې په ورځ مستقل غړي سو. بلخوا یو ایس اے ټوډی نومې رسپانې لیکلی چې امریکایي انتظامیه لخوا تیر اونۍ په افغانستان کې امریکایي سرتیرو ته د پراخ اختیاراتو ورکولو پس په اول ځل په افغانستان کې په هوایي بریدونو کې طالبان په نشه سوي دي. ملیحه امیرزاده یې لنډیز وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د جمعې په ورځ پاکستان د ذمهوارۍ تفاهم لیک لاسلیک کولو وروسته د شنګهای تعاون تنظیم د مستقل غړیتوب حیثیت حاصل کړ. د ریډیو پاکستان د رپورټ له مخې دغه تفاهم لیک د هیواد وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز د ازبکستان په سر ښار تاشکند کې د تنظیم د یوې سرمشریزې پر مهال لاسلیک کړ. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې پاکستان د 2015 کال راهیسې د تنظیم د مبصر حیثیت لرلو. د وزارت په خبره پاکستان د شنګهای تعاون تنظیم په ټولو غونډو کې په باقاعدګۍ سره ګډون کړی دی، او لومړی مبصر هیواد دی چې په 2010 کال کې د سازمان د مستقل غړیتوب حاصلولو لپاره درخواست ورکړی و. رسپانه لیکي په اصل کې تیر کال د روس په اوفا ښار کې د تنظیم سرمشیزې په وخت دغه درخواست منظور شوی و. رسپانه لیکي هند هم د جمعې په ورځ د شنګهای تعاون تنظیم د مستقل غړي هیواد حیثیت حاصل کړ. تر سرمشیزې مخکې د روس ولسمشر ولادمیر پوتین چینایي سرکاري خبري اژانس سینوا ته وویل په سازمان کې د پاکستان او هند شاملېدل به په سیمه او نړۍ کې د تنظیم ارزښت زیات کړي. بلخوا یو ایس اے ټوډی نومي خبري اداره لیکي د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ پخلی وکړ چې امریکایي جنگي جازونو د طالبانو هدفونه په نخښه کړی دي. دا ترغې وروسته ده چې تیر اونۍ چارواکو د افغانستان په جګړه کې د زیاتې امریکایي معاملې منظوري ورکړه. د دفاع وزارت بیان پیټر کوک خبریالانو ته وویل چې دغه هوایي بریدونه د افغانستان په جنوبي برخه کې شوي دي. نوموړي وویل دغه بریدونه د افغان ځواکونو ځمکنو عملیاتو د مرستې لپاره وو، او دا چې هیڅ امریکایي سرتیري په ځمکنۍ کاروایي کې برخه نه ده اخیستې. پیټر کوک له نورو معلوماتو ورکولو ډډه وکړه، خو د هغه له څرګندونو سره د یو ایس اے ټوډی د هغه رپورټ تصدیق وشو چې په کې تیر اونۍ جنرل جان نیکلسن ته د امریکایي انتظامیه لخوا د پراخ اختیار ورکولو خبره وشوه چې کولی شي د افغان ځواکونو د مرستې لپاره پر طالبانو بریدونه وکړي.
د مشال ریډیو دا
برتانوي رسنۍ وایي شاوخوا 2 میلیونه کسانو په اروپای ټولنه کې د برتانیې د غړیتوب په اړه د دوهم ځل لپاره د ټولپوښتنې د ترسره کېدو غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې اروپای ټولنې پر برتانیې غږ کړی دی چې له دې ټولنې څخه دې د وتلو لپاره ژر ګامونه واخلي. رضوان مراد ان تفصیل وړاندې کوي.
څه د پاسه 2 میلیونه برتانویانو د دې هیواد پارلمان ته په یو آنلاین غوښتنلیک کې ویلي چې په اروپایي ټولنه کې د دې هیواد د غړیتوب په اړه بیا ټول پښتنه وشي. دغو کسانو ویلي پارلمان باید داسې معیار عملي کړي چې که په ټول پښتنه کې د ټولو 46 میلیونه او 15 لکه رای ورکوونکو له جملې څخه 50% کې ونډه وانخلي او د مثبتو او منفي رایو فیصدي له 60% کې ښکته وي، نو دا پروسه دې بیا ترسره شي. دا برتانیې د پارلمان ځینې غړو ویلي چې د ټول پښتنې د نتیجې نږدې توپیر د دوهم ځل لپاره د دې پروسې عملي کېدو ته زمینه برابروي. په اروپای ټولنه کې د برتانیې د غړیتوب پړه د دوهم ځل لپاره ټول پښتنې غوښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون دا احتمال رد کړی دی. د غراس د برتانیې د پارلمان په اوسنۍ اصول او قوانینو کې هم داسې سنشته چې کا په ټول پښتنه کې د رای ورکونکو ګډون ل 15 په سلو کم وي او د مثبتو او منفي رایو اندازه هم ل 15 په سلو کې ټیټوي، نو دا پروسه دې بیا تر سره کیږي. خو د برتانیې پارلمان مکلف دی چې هر هغه غوښتنلیک وڅېړي او بحث پرې وکړي چې ل 1 لک نه زیاتو کسانو لاسلیک کړی وي. پاروپای ټولن کې د پاتې کېدو او یال د اتحادې څخه د وتلو پړه ټول پښتنه 13 پنځشنبه تر سره شوه. د برتانیې د انتخاباتو کمیسون ویل چې په دې پروسه کې د 46 میلیونه رای ورکونکو له ډلې څخه شاوخوا 33 میلیونه او 15 لک کسانو په ټول پښتنه کې ونډه واخیسته. د رسمي پایلو له مخې 52% کې رای ورکونکو له اروپای ټولنې څخه وتلو ته رای ورکړه او 48% کې بیا په دې اتحادې کې د پاتې کېدو ملاتړ وکړ. په همدې حال کې اروپای ټولنې پر برتانیې غږ کړی دی چې له غیر مشخص سیاسي وضعیت څخه د اروپای ټولنې د ساتلو لپاره دی د وتلو پروسه ژر عملي کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. دوی ورځې وړاندې په ننګرهار په کوټ ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو د بیا هځل لپاره د دې ولسوالۍ پر ځینو سیمو بریدونه وکړل. د خلکو کورونه وسوځول او اکثره کورنۍ نور سیمو ته کډه شوې دي. شام محمد شنواری په دې اړه نور حال راکوي.
دا د کوټ ولسوالۍ د سید احمد خیلو په سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او د داعش وسلوالو ترمنځ د مخامخ جګړې د سپوکو درنو ډزو غږونه دي. د داعش وسلوالو دوه ورځې وړاندې د بیا ځل لپاره په دې سیمه کې د محلي پولیسو پر پوستو او دا رنګه د عامو خلکو په کورونو بریدونه پیل کړل. د سیمې خلک وایي داعشیانو دې سیمې ته راتګ سره سم د محلي پولیسو ترور پوستې ونیولې، د خلکو کورونو ته یې اور واچاوه او څوک چې په لاس ورغله هغوی له ځان سره برمته کړل.
موږ د شکار د زموږ د شنګ د اکړي باندې نو پورن نو ورته ټول څنګه وړي دي او بس هغه د ارتس موږ ټول مخ سره موږ وی وړلو هم چې یو بس موږ پوسر د شي یو بس سرنه خالي د استري نور مال او حال ارتس موږ ټول وړي دي او ټول نه دا اکړي په خپل اړه سره کړم وی دا اکړي وی سبلول مره منو خته او کی وتر مني او دا په ماشين په کندار مني وواله ما
بدل شروع کړی دی. بس خلکو یې کالی شارټ کړی دي، مالونه دي وی
وړونه
بس کورونه دي وشي. زه
مون سره ډېر سخت ظلم روان دی، ټول بس مرمۍ راځي او راغورځي په کورونو باندې. د ایشتې سبا ډېر دغه شروع کړی، مون سره ډېر زیاتې شروع کړی دی. پوش
د دې سیمې خلکو د شمې پورس خپل د کورونه پرې خودل او په سره لمر کې په پیاده د خار په لور روانو ترڅو ځان خوندې سیمو ته وباسي. د جګړې په سیمه کې د نظمي عامي پولیسو د حمایوي ټولې قومندان زر محمد ترخیل ازادي راډیو ته وویل د داعش وسلوال د عامو خلکو له کورونه د سنگر استفاده کوي، نو په همدې خاطر امنیتي ځواکونه په جګړه کې له ډېر احتیاط نه کار اخلي.
یخی یو سات د پاره نه سټینګ دی، خو دغه په خاطر باندې چې اخو سره محلي خلک او یا ګروغان کې دی، یا د غوي د کورونو دوی د سپر استفاده کوي. په دې غو کې موږ هم ډیر د احتیاط نه کار اخلو او کوم په کوسو چلته څوک نشته دا دوی خالی دی او خالی کورونه کې دی، دا ایست کله د ټینګ هم نه دی او نه بټینګ.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی د شنبې ورځې په ماخام ناوخته امنیتي مسولینو سره په ګډه پیوی خبري ناسته کې هغه ریپورتونه رد کړل چې ګوندې دایشانو په کوټلو سوالي کې زنانه هم برمته کړي. د ویل کله چې دایشانو په یادولو سوالي کې د عامو خلکو پر کورونو بریدونه پیل کړي ول، یو شمیر ماشومان او میرمنې چې له کورونو څخه پور خطای وتلی وو لادرکو او اوس ټول خپل کورانه سره یوځای شوی دي.
چې جنگ وړې په شدت باندې او دشمن پر قوت باندې په منطقه کې حمله وکړه، هر سړی د خپل کور نه پتیخته وو، مور د لور نه خبر او لور د پلار نه خبر، او هر سړی مختل چې خپل ځان وژغوري او یو خواته حرکت وکړي. نو په داسې یو حالت کې ځنې کورنۍ خپل لار خپل مسیر ورک کړی او بل طرف تللی وو. نو هغه خلک د کورنۍ هغه غړي چې هغه ولسوالۍ طرف ته او زموږ خواته را روان وو، هغې په دې فکر وو چې خیر د دې ماشومان او د دې ښځه ویوړل شوې. نو اصل حقیقت دا نه و، ولی رستو هغه کورنۍ بیا یو بل سره یو ځای شوې. نن ماښام ما موږ په امنیتي جلسه کې د هغه کورنۍ سره په ټلیفون خبرې وکړې.
په همدې خبرې ناسته کې د ننګرهار امنی قومندان زړور خان زاهد وویل د کورنۍ چارو وزارت د کوټ ولسوالۍ لپاره 200 نور محلي پولیس هم منظور کړل. دی وایي د دې خلکو پورتک سره به د سیمه د دولت وسلوالو مخالفینو لښتون څخه پاک شي.
چې خوشحالی خبر داد پیشتر څو دقیقې مخکې جناب محترم وزیر صاحب سلام سره په تماس کې وو. د کوټ په ولسوالۍ کې موږ بهر الاول دې نه د پولیس ملي د تشکیل نه 200 محلي پولیسو او 200 تشکیل نور هم ته اضافه کړ چې انشاءالله دا به د ټول کوټ نه د دښمن کمپله ټوله کې.
د ننګرهار د امنیتي ځواکونو په وینا د تیرو دوو ورځو په جریان کې د شپېتو څخه زیات د ایشان په هوایي او ځمکنیو بریدونو کې وزل شوي او لا هم د دې ډلې د ختمېدو په موخه عملیات روان دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. افراسیاب خټک په نیشن ورځپاڼه کې په خپل مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې د جون پر شلمه نیټه په نړۍ کې د کډوالو ورځ نمانځل کېده، د پاکستان حکومت او د امنیتي اسټبلیشمنټ سره تړلو خلکو د افغان کډوالو پر ضد د نفرت کمپاین نه یوازې ملګرتیا وکړه بلکې د دې مشري یې کوله. شاهین بنیرۍ د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
افراسیاب خټک لیکي د جون د میاشتې په 28مه نیټه چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ مشر فیلیپو ګرانډي د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره د پاکستان په سفرو، د پاکستان د بارنو چارو سلاکار د هیڅ خبرې خیال ونه ساتو. په یو بیان کې وویل چې د افغان کډوالو کیمپونه د ترهګرو جالي دي. سو میاشت وړاندې د بلوچستان صوبې وزیر سرپراز بوکتی وویل چې افغان کډوال به په زور ستنولي شي. خلک خبر دی چې بوکتی د پاکستان د استخباراتي ادارو د ویان په توګه کار کوي. په دې دوران کې افغان کډوال وزورول شو، د غوی پر ضد داسې داوی وشوي چې څه شواهد هم نشته. افراسیاب خټک وړاندې لیکي په دنیا کې یو ټولنه د جرمونو نه پاکه نه ده، او دغه شان په افغان کډوالو کې به هم ځینې داسې وي چې په جرمونو کې به ککړ وي، خو د دوی په ټوله آبادۍ د ترهګرۍ تورونه لګول انصاف نه دی. که چېرې تېرو څو لسیزو ته وکتل شي نو دا خبره ثابتېږي چې افغان کډوال په ترهګرۍ کې ککړ نه دي پاتې شوي. هغوی له جنګ راغلي دي او غواړي چې د خپلو کورنیو مرسته وکړي. هغوی څنګه کولی شي چې په ترهګرو پیښو کې ککړ شي او د خپلې کورنۍ ژوند د خطر سره مخ کی؟ افراسیاب خټک وړاندې لیکي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د امنیت وضع ښه نه ده، د جنگ نغارې وهل په پوله د افغان او پاکستان ځواکونو ترمنځ انخطو او افغان کډوال په زور زیاتی خپل وطن ته ستنولو فضا ډېره خرابه کړې ده. د دې ټولو کارونو ګټه به افغان طالبانو ته رسي. د جون په 1 نیټه په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو موده پای ته رسي، او سره د دې چې دا د افغان کډوالو د ستنېدو لپاره سم وخت نه دی، بیا هم حکومت تر اوسه دا موده نه ده غځولې. د خوند خبره خدا ده چې د هغه وسلوالو پر ضد هیڅ ګامونه نه پورته کیږي چې د پاکستان د خاورې نه په افغانستان کې بریدونه کوي. افراسیاب خټک لیکي کډوال په پښتون میشتو سیمو کې ژوند کوي او ولس ورسره مرسته کوي، خو پاکستانی چارواکو د خپلو بیلابیلو منصوبو د عملي کولو لپاره د دوی حقونه د خپو لاندې کړي دي. پاکستان خو نه د کډوالو په اړه د جنیوا کنونشن منلی دی او نه یې د 1978 پروتوکول لاسلیک کړی دی، خو د پاکستان خپله هم د کډوالو په اړه څه قانون نشته. همدغه وجه دا چې کله د کډوالو په سر نړیوالې مرستې ترلاسه کوي او کله یې د افغان طالبانو مرستې رالیږي. افراسیاب خټک په پای کې لیکلي دي چې د افغان کډوالو بدنامول او په هغوی تورونو پورې کول به د پاکستان دننه د سیاسي فضا لپاره ښه نتیجې ونه لري. بې شکه چې موږ په دوو جلا جلا هیوادونو کې اوسو، بیا هم موږ د یو بل په درد دردیږو او یو بل لا اوښکې تویو.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
فرایډي ټایمز لیکي کڅ هم د کراچۍ په ګډون د پاکستان په یو شمیر برخو کې د وسلوالو ډلو خلاف پوځي عملیات روان دي، خو د دغه ملک په یو شمیر برخو کې لا هم د بمی بریدونو ترڅنګ هدفي وژنې روانې دي، او داسې معلومیږي چې د ترهګرو خلاف د دغه هیواد پالیسي په سم لار نه روانه. د دې لیکنې مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز کې عائشہ صدیقہ لیکي په کراچۍ کې که څه هم د وسلوالو ډلو او ترهګرو خلاف عملیات پیل شوي دي، خو په دغه ښار کې لا هم د بدامنۍ پیښې مخې ته راځي چې په دې وروستیو کې د سن های کورټ جج زوی وتختول شو او په هدفي وجنو کې یو شمېر کسان په نښه شول، چې د دغې دا هم څرګندېږي د امنیتي ادارو لخوا روان عملیات یا خو په سمه لار نه دي روان، او یا ترهګر او وسلوالې ډلې د امنیتي ادارو نه هم ښه ستراتیژي لري، ځکه چې زیاتره د دغو عملیاتو په وخت کې نورو سیمو ته لاړ شي او د مناسب وخت انتظار کوي. د ضربیازب عملیات په کراچۍ کې هم د نامنې د پیښو وروسته پیل شول، خو لا هم د دغه ښار امنیتي وضع خراب ده. په کراچۍ کې دغه عملیات د پیښور په یو سکول د وسلوالې حملې وروسته پیل شول چې پکې 137 کسان وژل شول چې زیاتره شمېره یې د زده کوونکو وه. دې نه وړاندې په 2009 کال کې د وسلوالو خلاف په سوات کې پوځي عملیات پیل شوي وو او دا شان په سوات او قبایلي سیمو کې د دغو عملیاتو له وجې په زرګونو کورنۍ په کډه کولو مجبوره شوې چې لا هم د بېکورۍ د مشکلاتو تیریږي. فرایډی ټایمز کې لیکواله عایشه صدیقه لیکي، که څه هم په دې تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې د تشدد پیښې یو څه حده کمې شوې دي، خو د دې دا مطلب هم نه دی چې ګینې د وسلوالو ډلو لخوا خطره کمه شوې ده. لیکواله وایي ولسي حکومت او پوځي مشرانو د ملک د ترهګرۍ په ختمولو کې مهمې نتیجې هم ترلاسه کړې دي، خو لا هم دغه مسله د منځه نه ده تللې او لا هم خلک په ویره کې ژوند کوي. مجله لیکي په دې تیرو میاشتو کې د طالبانو او لشکر جنګوي خلاف ګامونه پورته کړل شول. د مدرسو د نظام او نصاب په اړه خبرې پیل شوې او دا چې باید دغه مدرسې ځایي زده کوونکو ته دیني تعلیم وښایي او له دې سره سره دغلته په نورو زده کوونکو هم نظر وساتل شي. د هغو ملایانو خلاف هم ګامونه پورته شول چې په مهمو ورځو په خپلو خطبو کې کرکه خوروي، خو بیا هم په پاکستان کې په مختلفو برخو کې د پوځي عملیاتو باوجود د هیواد امنیت خراب دی. لا هم دغه هیواد د ښو او بدو طالبانو په ستراتیژۍ کار کوي. په دغه هیواد کې د طالبانو د مشرانو موجودګي هم دا ښکاره کوي چې دا قسم پالیسي نه یوازې د ګاونډیو هیوادونو لپاره د خطر سبب جوړیږي، بلکې په خپله پاکستان هم د داسې پالیسیو له وجې د بدامنۍ ښکار دی.
دا مشال ریډیو دا.
د خیبر ایجنسی انزامی چارواکی وایي چې دوی په لوړګي کې د یو میوزیم یا عجایبګر جوړولو تابعه کړې ده او نوم به یې خیبر میوزیم وي. د دوی په وینا دوی غواړي په قبایلي سیمو کې د استعمال پخواني څیزونه او د دغې سیمې تاریخ، کلتور، رسم رواج په اکله معلومات پکې راغونډ کړي. فرهاد شینواری رپورټ لري.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې دوی په لوړګي کې د یو میوزیم یا عجایبګر جوړولو پریکړه کړې ده او دا به په قبایلي سیمو کې اولنی عجایبګر وي. دوی وایي چې د قبایلو د استعمال پخواني سیزونه لکه تورې، ټوپکې، د موسیقۍ آلات او داسې نور سیزونه به راغونډوي او د دغې سیمې د تاریخ، کلتور، مهمو شخصیتونو او تاریخي ځایونو په اړه به هم معلومات راجمع کوي او په دې عجایبګر کې به ایښودل شي. د حکلا د لوړګي اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ رحیم الله محسود مشال ریډیو ثوای
دا جی د پولیټیکل ایجنٹ صاحب په ډایریکشن باندې مونږ دا غا سٹارټ واخستو. پولیټیکل ایجنٹ صاحب دا وای چې سونه د یو ویو اف ټیرریزم په دې فاټا کې تیر شو، نو دې یو پوزېټیو اسپیکټ ورکولو د پاره د فاټې د خلکو تاریخ او جګر کولو د پاره مونږ ته یو داسې میوزیم پکار دی. دې میوزیم نوم هم مونږه پروپوز کړی دی چې خیبر میوزیم. په دې کې به د خیبر د حواله سره خیبر تاریخي سیزونه به په دې کې هودل شي او مونږه عوام ته هم دا خواست کړی دی بار بار او بیا هم ورته کوو چې دو سره سدا سینټیکس پراته د خیبر هیسټري حواله سره دې مونږ ته ډونیټ کړي، مونږ به پراپر د دو نیم پلیټ سره هغه ډسپلی کوو.
نوموړي زیاته کړه چې دې لپاره د لوړګي په تحصیل ودانۍ کې ځایونه خوښ کړي دي او په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د ارکیالوجي څانګې سره هم رابطه کړې ده.
دے پر ازای ہمگا دو درے زینہ منگ سرا لوکیشن شتا، منگا لیڈی وزٹ ہم کڑے دے فی الحال ہو ٹیمپریری دو روم منگا دے دا پر الوکیٹ کڑی دیا کہ دا سامان کے ہودل شروع شوی دی. او دینا علاوہ منگا آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ چے کم ڈائریکٹر دے آگا ہم منگا کال کڑے وہ یو منگ سرا بریگیڈیئر ریٹائرڈ دے ایاز د ثوابه دی اهم په دی هیستوریکل سیزونو کې ډیر زیات ایکسپرت ته هغه سروسز هم مونږه هایر کړی دي. نو مونږه لګیا یو ان شاء الله د هر طرف نه به د خیبر هیستوری والے سره دا سیزونه راټولو.
د خیبر جنسه یو مشر محمد حسن پردای بیا د دغه عجایبګر پاړه وای
هغه مونږ ته ویل افتتاح خو شوی نه خوشی به خو ای پی اس اف دا سیوی چې تاسو کا چیرته زړه سیزونه د نیکونو د پلارونو داسې وخت نه شي نه وي تاسو را جمع کو چې په د میوزیک مو کیو مونږ دنیا ته د تاسې د ثقافت، د تاسې د رواج، د تاسې د دستور، د تاسې د روخو کنه د دې نه به مونږ په نورو د نړۍ کې انشاءالله که خیری پته لګي، ځکه چې زموږ مشران هم داسې ښه دغه تیر شوي دي. نو په دې وجه باندې به مونږ انشاءالله چې د پی ایس اف سره په دا کې ډېر مدد کوو. نو دا خو به مونږ دنیا ته وښل شي شي چې مونږ په رمن خلک یو خپل رسم او ریواج لرو جرګې لرو مرکې لرو ملمستی لرو دا ټول هر څه لرو
پولیټیکل چارواکي وایي چې په دې عجایبګر باندې په تیزه سره کار روان دی او ډیر زر به د خیبر پختونخوا گورنر پرانسته هم وکړي فرهاد شینوارای مشال ریډیو خیبر ایجنسی
اوس د روژې د ځنګړې لړۍ د ورځنی موضوع وخت راغلی نن به درته د قیام لایل او تهجد او تراویح لمونځ واضح کړو تاسې به پوسئ چې دواړه څنګه مختلف دي او څه ارزښت لري په دې اړه په شارجه کې د مذهبي امورو وزارت دینی لارښود مفتي ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو ورور پوښتنه کړې ده چې قیام اللیل او تراویح دا څه فرق لري کې نه لري نو زما درنو اوریدونکو ورونو قیام اللیل د شپې پاسېدل کله چې سړی ویده شي او بیرته راپاڅېږي رابیدار شي او مونځو کې چې تهجد ورته په بله اصطلاح باندې وایي نو دا قیام اللیل کې راځي یا یو سړی دی چې درسته شپه الله تعالی جل جلاله ته ولاړي او عبادت کوي دا په قیام اللیل کې راځي او تراویح چې دی دا خاص د رمضان سره خصوصیت او ځانګړتیا لري چې کله د روژې مبارکه میاشت راشي نو تراوی انسان کوي او که چیرې تهجد وموکي نو تهجد د دې انسان قیام اللیل شو او تراویح د دې چې دا قیام رمضان شو قیام اللیل په غونډ کال کې دی چې په غونډ کال کې یو سړی قیام وکا او تهجد ادا کی یا ټوله شپه ودرېږي یا هغه شپې چې د فضیلت او د بزرګۍ او د درناوي شپې دي په هغه شپو کې عبادت وکي نو دا قیام اللیل شو او خاص تراویح کول دا قیام رمضان دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم انسان د الله جل جلاله د بندګۍ او د هغه څخه د ویرې او د هغه د رحمت د امید په خاطر د رمضان روژه ونیسي او د رمضان قیام وکي یعنی تراویح وکي نو الله عز وجل د دې انسان تیر گناهونه ټول معاف کوي بل ځای کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي التي تنامون عنها خير من التي تقومون الیها هاغه عبادت چې تاسو نه ودی کیږي او پرېدی چې مراد ونه د تراویح مونځ دی دا بهتر دی د هاغه عبادت نه چې د شپې تاسو په نیمه شپه ورته پاڅیږي او کوي د دې حدیث نه معلومیږي چې په رمضان المبارک کې د تراو ثواب چې دی دا زیات دی د تهجد د منځنه نو په کار ده چې سړی تراویح وکړي چې چاته الله عز وجل وسه ورکړي بله خبره دا ده چې په ټوله اسلامي نړۍ کې د قرآن کریم ختم په تراو کې کیږي نو که څوک توفیق لري او وسه لري نو یو ختم د قرآن کریم په تراو کې دا په کار دی اسانه طریقه دا ده چې که په هر رکعت کې په شل رکعتو تراو کې شل آیات یا یو رکوع سړی تلاوت کی نو په مستقیمه توګه باندې په ویشتمه شپه باندې ختم د قرآن کریم سرته رسیږي نو هم د قرآن د ختم په سنت عمل کیږي او هم د تراوح په سنت باندې عمل کیږي الله تعالی دې موږ ته د عمل کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې قبول کړي
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او د خبرونې په پای کې درته د خبرونو لنډیز یو ځل بیا فرخنده اسد وړاندې کوي
په پیښور کې د قبایلي مشرانو په خپلو سیمو کې د بنیادي سهولتونو د غوښتنو د احتجاجي ناستې نن درې څلوېښتمه ورځ ده دوی وایي تر اوسه یو حکومتي چارواکي هم پوښتنه نه ده کړې په کراچۍ کې د سند های کورټ د چیف جسټس د زوی د تختولو خلاف د پاکستان وکیلانو احتجاج پیل کړی او له عدالتونو یې بایکاټ کړی دوی وایي نن شپږمه ورځ ده چې په دغه لړ کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی د پاکستان په شمول په ټوله نړۍ کې نن د نشئ موادو د مخنیوي ورځ منزل کیږي د ملګرو ملتونو د نشئ موادو مخنیوي اداروي په پاکستان کې وښ په تلک خلک نشئ توکي او غیر قانوني دوايانې استعمالوي اخوا د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله ویلي دوی د نشئ موادو د ختمولو کلکه اراده لري د خیبر ایجنسی د تیراک اخلو کډوال وای امنیتي ځواکونه خپل سیمو ته نه پریږدي دغه کډوال وای په باړاو په خبر کې په سخت ګرمۍ کې د ونو لاندې ژوند په ژوند کولو مجبور دي او هیڅ بنیادی اسانتیاوي نه لري د ننګرهار امنیتي ځواکونو په وینا د تیر دوه ورځو راهیسې په کوټ ولسوالۍ کې د داعش ډلې ګڼ وسوال په هوایی او ځمکنیو بریدونو کې وجلی دي او لا هم په سیمه کې د دې ډلې خلاف عملیات روان دي. د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې د وسوالو په یو برید کې اته هندي سرتیري وژل شوي او شل نور ژوبل دي. د هند پوځ وایي برید کوونکي هم د سرتیرو په ځوابي ډزو کې وژل شوي. په پاکستان کې میشت لشکري طیبه ډلې د کشمیر د تازه برید ذمواري منلې ده. په برتانیا کې څه د پاسه 2 میلیون خلکو په انټرنیټ ته یو پیټیشن په لاسلیک کولو سره غوښتنه کړې ده چې په اروپایي ټولنه کې د لندن د غړیتوب په اړه دې یوه بله ټول پوښتنه وکړل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي د اروپایي ټولنې شپږ بنیادي خودونکي هیوادونه غواړي چې برتانیا دې زر تر زره دغه ټولنه پرېږدي چې دا شان اروپایي اتحادیه د غیر یقیني سیاسي صورتحال خوندي وساتل شي. او د چین سرکاري ټلویزیون ویلي لږ تر لږه 1.5 تنه سیلانیان په یو بس کې دننه د اور لګېدو له امله مړه شوي. دا پیښه نن د چین په مرکزي صوبه هنان کې شوې.
لدې سره سم د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدې. که پر دې څپو پات سواس ډیو ریډیو اوریدل سی بوريوال کاکړ ل خپل ټول همکارانو په سیمه کې ل خپل ټول خبريالانو سره یو ځای ل تاسو اجازه غواړم. سبا بیا تاسو په خدمت کې او شو وخت ولرئ.